ګومان کوم یو سلو 50 میلیارډ ډالر دی یا د یو چدمره پاکستان زیان لیدل دی. څېړونکو چې له مشال رادیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکو هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګري په ضد باندې نو هغه د پوج یا د اسټابلیشمنت لاسته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې یلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي کار خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي انویسټمنټ به هم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدل ځکه تاسو د شمالي وزیرستان خبرو کومنو په شمالي وزیرستان کې پورا روغ روغ میرلی بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کورونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو وس هغه په خپل مشال له په خبرو کې دا خبره کوي چې وس هغه خپل زکات ته راستي. لکه زما د خبره مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوه دي پوستا یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرزت باندې. خو که دغه ته موږ راوښو د داعش مسله، داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګران صاحب خبر وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې، په هغه کې څه باندې سل کسان وژل شو، څه باندې څلور شپېته کسان وژل شوي او څه باندې سل هغه جوبل شوي وو د هغې زموري هم داعش اخیستی وه. په باجوړ کې چې اکثره وسلوال بریدونه کېږي د هغې زموري داعش وسلوالې ډلې اخلي. خو د رایټر رپورټ وختي به کته نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کوم منلې وا غفاری ډلې، نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تلې دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه همدغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره بریټ کولې شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي. بیا د داعش په داس تر کبانی په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رایټر سره خبرې کړې په هغه کې هغه دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغه دا خبره کوي او هغه وجه دا چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وړ هم ده ګراتسب. مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیت چارواکو په وینا حمله وکي، دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یو تهدید بدلیدونکې د آصف تورانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سم نه ښکاري.
دا سده شیبر صاحب چې په خپل تاسو وګورئ یا سی په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوی دی. ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپل تراګر دی او د پاکستان پوځ دی وی سکه دوه مخونه دي. لبلی خو دا سید دا اندیشنې موجود دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم بل خبره دا دی چې دا تراګر چې دی دې ته اشاره شوی دی. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه دی چې په بمبئی کې یوه حمله وشوه، تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول، او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نومېدو چې بیا هغه هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بله خبره دا ده چې بیا په 2018 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان، هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز، یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې، په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله تر سره کړې دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي. نو زه په دې نظر یم چې دغه اندیشنه موجوده ده. ولې د تراګرو په ضد باندې په حق لباندې او همدارنګه د تروریزم په حق لباندې په نړیواله کچه دغسې یو تعریف منل شوی تعریف نه دی موجود؟ هر دولت یا هر هیواد یې دغه خپلو ګټو
پرشیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته اوس هم د مشال ریډیو په ویبسایټ باندې پروت دی. هغه به وختي کتنو په هغه کې دا خبر راغلی چې په وردګ کې، په هرات کې، په مختلفو ځایونو کې که یو خوا داعش بریدونه کړي دي، نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه ده هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي، په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریفو دی په خپله دا تورونه لګی، په خپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل، په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغسې د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوځ په قید کې دی، او تیره ورځ پوځ دا هم ویلی چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري موږ نیولي دي، او خبرې داسې دي چې دغه ملګری موږ په دې تړاو نیولی دي چې دغه ملګرو نه دا پوښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده. د هغوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د په افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کوي چې د عمران خان په وختو کې ناامني زیاته شوې ده، او دغه وخت پوښتنه زما دا ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې دغه سیمه به د نړیوالو دپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب،
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټیلیجنس دغه له همدغه تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټ آباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزو کې کور ورته جوړ کړی وو، او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم، او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل شوی بولو، او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه، او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په 2 د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو، په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر وو، او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر وو. هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستې ده. دوی ټول خبرو
ګران صاحب او بخشي ګران صاحب او بخشي دغه معلومات چې تاسو شریکول د البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې دي چې فرضاً له پوځي اړې د اوسامه تر کوره پورې تونلیستل شوی دی، لیکن څوک بشپړ تاییدولی نشي او یا دا خبره هم څوک نشي تاییدولی چې آصف علي زرداري د اوسامه ابن لادن په ضد باندې چې عملیات کېدل دغه څوک خبر وو. اما بلې خواته تاسو ته فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، $800 میلیونه به هر کال ورکول، هغه یې بندې کړي دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی برید ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د برید یو ترا چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې مومن صاحب راپور څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام
درلود، یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته، داسې نه چې فشارونه، حتی د پاکستان کورنی فشارونه داسې په پاکستان کې عمل مخکې مومن صاحب تاسو اشاره وکړله چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بله شیبر صاحب، هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوځ هم لګی دی، هغوی سره چې موږ خبرې کېږي لکه وختي د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبرې کېدې د رپورټ دپاره، نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره دې کې پخپله باندې زموږ دارې پوځونه پوځیان هغه مري، داسې نه ده چې لکه پوځ قربانۍ نه ورکوي. دا د دې کې د که تاسو وګورئ نو په دې وروستۍ کې اکثره بریدونه د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شوي، په پوځ باندې شوي،
خصوصا په پوځ باندې. پخوا به په پولیسو کېدل یا په ملیشاو کېدل، اوس
په پوځ باندې کېږي، ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې هم کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې هم کېږي. د دې نه علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، د هغوی چې کوم انجینران دي یا د هغوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په هغوی باندې بریدونه کېږي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې لکه هغې نه دا بریښي چې د یوازې د پاکستان عام ولس نه یا د افغانستان عام ولس نه، بلکې د پاکستان پوځ هغوی هم په نښه کېږي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشه ځواکونه
په دغسې شرایطو کې. دې له خاطره چې دا بحث یو ډول راغونډ کړو، ګران صاحب، د په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغسې شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پورې کوي، دغه روابط ممکنه ده چې نږدې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی و څه وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورم ایجنسی ته تللی ولو هلته له خپلو خپلوانو سره له خپلو
خیر اوس دغسې راپورونه خو نه یې تایید شوي کنه
لیدنې کتنې
کوي، ګران صاحب، دغسې راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرضاً لکه ازادي راډیو نه شي تاییدولی چې فلانی هلته تللی دی تر څو چې په رسمي شکل ونه ویل شي. نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډېره عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دواړو خواوو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازم له کندهار راپور درلود چې بزګران وایي چې خټکی او هندوانې به پخوا په پاکستان کې خرڅې دي، اوس د پاکستان لاره بیخي بنده شوې ده. مهاجرین تر 15 لکه ډېر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلې دي. په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي.
تاسو ته معلومه ده چې بر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلی دي. اول ته یو خو دا ډیره اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله په راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شدو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي، او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباسستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره شي اړیکې ولري، تعامل ولري، او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغوی او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې پخپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیورټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري. او بله دا ده
صاحب وبخشئ دغه خبره هم د دې له خاطره تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نکړي هغه څوک نشته تایید ولې چې فلانه له فلانی سره ارتباط لري په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط وو. د کوټ شورا ولې د پېښور شورا ولې او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخوانی حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ. د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبره وکړه چې افغانان د غلامۍ زنځیرونه وشلول. هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشې کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره وشل شوي دي دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره وشل شوي دي هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک زیا پرو زیا دي څوک دغه باقیات را مخ ته روان کړي دي څوک د حمید ګل دي څوک د اشپاخ کیانی دي څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مومن صاحب د افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو کابل ته مورسول مرسته مور سره وکړه اوس له هغوی سره دښمنی کوو. ځینې ښکارا دا خبره
دا خبره کیږي بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیالي په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې وو سراج الحق دغسې محمود خان د دین علاوه په عبدالرحمن د ټولو هغه تصویران هغه ویډیوګانې مخته رالې چې دوی سره یو ځل دکې نو داسې هم نه ده چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي خو ښکاره عجیبه سړي ته دا ښکاري لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
رسېدلی ده. یعنې د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډېر ګډوډ حالت دی
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوځ مشر او نور چارواکي بار بار لګېدي چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی هلته چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي هم ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشر ویډوګانې مالې دلې هغه وای وای چې 15 لوی کارخانې مې درلودې په لکونو کسان لکار لویدلې دي د میټولې بندې کړې دي. خو خیر د اړخته د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغون کو ګران صاحب
بله یو عرض کوم مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغه د کورت مارشال یا د نیولو په حق لباندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي هندی یا بنگلاديشي یا ځینې نورې دامې چې مطالعه کړې دي هغه ته داسې ویل شوی دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې دا دې لپاره ده چې عمران خان هغه ته نظامی محکمې ته راکش کړای شي او دا په خپل عمران خان هم ورته اشاره کړې
او دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کوم هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلاديش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول هغه ته داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای ولې خبره دا ده چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخشئ د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په اخر کې ساسو نظر واخلم د سیمې حالات په کومه خو روان دي بهتره کېدای شي او کنه د خرابې په خو روان دي.
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپله لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، له ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ته یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې همدغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب، مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب، له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوي دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت څاروان د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي، په ژوند کې ډېرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت ته اړ شوی دی. دی په خپل ځان در پیژني.
لومړی سر کې تاسو ته څاروان صاحب د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد اتل نومیږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې زیږیدلی یم. ځکه مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې او بیا له هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سرته ورسولې د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې او دا غنه وروسته د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیې پونځي د پښتو څانګې نه فارغ شوم، البته په کادر کې. او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پونځي نه ماسټري واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړې و مودال ته وي دا کوم کلونو او څومره موده مو حل ته تیر کړه؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې بندوسه مو کلونو کې څاړو دل راغې، دغه وخت بیا مونږ مجبور شو چې وطن پریدو لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا ته مونږ 14 کاله تیر کړل او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو او پاکستان کې تقریبا 14 کاله تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغلی نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو چې وطن ته راغلو پاتې زده کړې مې دلته وکړو، هغې نه وروسته بیا مختلفې دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم هغه وخت کې د ولسمشر کرزي لنډمهاله دوره وه او د مامورینو کمښت په ډېری دولتي ادارو کې، نو زم د ننګرهار په استیناف تارنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم او تقریبا 2 کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کې شپږ میاشتو کې تقریبا ما ترفیع وکړه او مدیر شوم. د هغې نه وروسته نو بیا پوهنتون ته لاړم. پوهنتون ته چې لاړم وظیفه مې پرېښوده، درسونه هلته زیات و، بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شوه کولی. بیا چې کله د رسنیو بازار توت شو په افغانستان کې، د چاپی رسنیو، برېښنایي رسنۍ او همدارنګ د رادیو ګانې رامنځته شوې. نو ما بیا دلته د میډیوټیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ، یوه مجله وه، هغې سره مې کار کوو د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه، او د لومړي ځل لپاره بیا ما په د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کاوه، تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ، د تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. او موږ یو انګلیسي ویبسایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډی، دی کې هم د افغانستان د بېلابېلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفې روانې وي تر جمهوریت سقوط پورې.
د جمهوریت له سقوط وروسته بیا
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم، خپل ادارې دلته را وسم المان ته، دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو، او اوس دلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسې د ډېرو نورو افغانانو په شان شرایطو کله یوه ځای ته کله بل ته بولی است، تاسو ته په خپل دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاري؟
یو کو رښتیام د افغانانو ژوند د نورې نړۍ د خلکو سره ډېر توپیر لري. اول په دې چاپیریال کې زه رالو شوم چې هلته واقعا هغه وخت د ژوند د سانتیاو بیخي کمې وي یا په نشتی حساب وي. زه به دا د خپل ژوند لږ کیسم درته وکړم که د ځینو ځوانانو دپاره د درس او یا د هغه لارښوونې سبب وګرځي. زه د مور او پلار یو زوی وم، څاروان صاحب، بل ورور مې نه و او بل تره مې نه درلوده، او داسې نږدې خواخوږی هم بل څوک نه و. نو زما پلار چې و هغه دیقان و، دیقاني کوله، ما به مور سره پټي کې کار کوو. بیا نو پلار مې کوشش کوو چې ما باندې درس ووایي او مکتب ته مې ولېږي، په هر قیمت چې کېږي به ته لاړ شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس وایم، او زه خوشبختانه چې د اول صرف نه اول نمره د پوهنتون تر فراغته پورې، پوهنتون نه اول نمره فارغ شوم. نو دا زما خپله لیونۍ مینه وه د درس سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته موږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې وه، پلار مې وه، زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده، نو ما ته یې کوژده وکړه. او بیا څه موده وروسته مې واده وکړ. کله مې چې واده وکړ بیا د واده په اومه میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. چې وفات شو بیا نو دا یو بل کړاو زمونږ لپاره. د هغې نه وروسته مې یو څه موده، یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه. بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شو. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یوه مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې وې، هغه هم وفات شو. نو زه ځان ته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات و را باندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ، تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا، زما د کوره چې څوک پکې وم نه، ومړي ووتل. نو دا د داسې یو چا دپاره ډېره سخت دی چې بل خواخوږي هم ونه لري، څوک د لاسنیوی هم نه کوي. په اقتصادي لحاظ هم انسان ژوبلي. نو هغه یو متل پښتانه کوي چې د غریب سړي دپاره خپله غریبي مرګ دی. بیا ما خپل همت د همدې ستونزو په وخت کې د لاسه ور نه کوو، دا مې ښه وګڼله، ومې پتېله چې زه باید مخ ته لاړ شم او د نورو خلکو ته وښیم چې بې کس او بې وسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېدای شي، څنګه مخ ته تلی شي، څنګه په پښو ودرېدی شي، او څنګه پرمختګ کولی شي، څنګه ژوند جوړولی شي، او څنګه نورو ته د ژوند کولو لارې چارې ښودلی شي. نو بالاخره تصمیم مې ونیو. تاسې باور وکړئ زموږ کلی د دغه نه ډېر لرې دی، د جلال آباد نه، د ښار نه، چې 15 کیلومتره یو خوا ما پیاده پوهنتون ته مزل کوو، 15 یعنی بلې خوا نه. هره ورځ ما 1.5 کیلومتره لاره وهله پیاده، زه به پوهنتون ته راتلمه، ما سره بدلار اکرام نه وزه کبل کار او روزګار نو زمونږ کلی ولس د خانه او د لاس مزدوري ژوند نو زینو خلکو هغه وخت کې خدمت لپاره دا جالب و شي زینو خلکو به ویل دي مشرانو په خانه او چا به چې ذکر نه وکړي چې دا لیونه د ته ورسار زیو د کتابونو ورسره یو ورځ یو د کلی یو مشر زه روان یم سار وختي نو مر سرک سره به روانېدم چې ورسېږم خپل وخت پوهنتون ته درس ته دلته لګیا دی واښه کوي د خپل مال دپاره دغه مالونه چې ساتي نه پوهېږم چې څه و ما ته ورته چېرته چې دا هره ورځ د کتابونو لاس کې نیولې روانې ما ورته وویل زه خو پوهنتون ته ځم کاکا نو وای پوهنتون څه شي ته وایي ما ورته وویل پخوا به چې ورته فاکولته ویلې سړی په خندا شو یو ډول تمسخورې مو وکړ ما ته وایي چې ستا پلار پوهنتون ویلې که نیکه دې پوهنتون ویلی دی وای غریب سړی ما ته خپل مزوري غریبي کوم ما ورته غریبی کوم لګیا ما خپل دقانیم کوم او مزدوري چې پیدا شي مزدوري کوم خو پوهنتون نه پرېږدم بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوري مې کوله پس وخته د شپې د خوانه او سهار مې پوهنتون ویلی زما د خپل همت و چې پوهنتون په وخت کې ما وویل چې زه هلته مقرر شوم په وظایفو باندې وظیفې لاسته راغلې چې وظیفې مې وکړې حتی بیا داسې وخت راغی ټولو خلکو له چې وایي دا خو بله ورځ زه هلته پیاده به روان و یا به بایسیکل روان و یا به ورسره د لارې کران وو یا به څنګه و کنه دا کیسې به خلکو کولې نو ما ورته وویل دا هر څه همت غواړي نه مې چاته لاس نیولی نه مې د چا نه پیسې غوښتي خیرات چې ما سره مرسته وکړي په خپل مټ مې ګټلی او خپل ځان مې رسولی دی
تاسی د آزادی میلما خواله اوري زموږ میلما لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی
او نورو تم دا وایم چې دا غریبي چې دا د پرمختګ خن هیڅ کړه نشي کېده تاسو باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي مزدوري کوي ورسره پوهنتون هم ویلی شي ورسره نور درسونه هم ویلی شي بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما 15 وظیفې سرته رسولې 15 د شپې ناوخته به کور ته راتلم حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده بیا ما ورته چې نه دا یو وخت یو فرصت یو چانس وي او زه باید د دې چانس نه زمي استفاده وکړم
د هغه وخت ژوند د اوسني سره څنګه مقایسه کوي
د دې ځای د المان ژوند دا متفاوت دی ماشینی ژوند چې خلک ورته وایي هغه سې ژوند دی په وطن کې بیا زه چې کله کله د خپل اولادونو ته دلته قصه کوم چې هلته د دینه دا ژوند ډېر سخت دلته اسانتیاوې د ژوند ډېرې برابرې دي هلته داسې وخت به راغی چې د تیرو طالبانو په نظام کې مونږ ډوډۍ نه لرله مونږ کره به اوړه نه وو ډېرو خلکو کره نه وو پیسې هم نه وې او د غم نه و دا غلجات هم نه و هغه وخت کې بیا قحطي غوندې م راغله فصلونه مو نه شو ما بیا دا کیسې دوته کوم چې دلته ژوند بیا متفاوت دی هلته بیا نورې سختۍ داوې چې کار به دیم کوو سره د کار بیا وړم نه پیدا کېدل خو دلته بیا ښه دی چې سړی کار کوي هغه وخت یې معلوم دی نو امکانات بیا ډېر دي نو طبعا د دې ځای چاپېریال د وطن چاپېریال هغه ملګري دوستان هلته خپل خپلوان هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دوه کاله کېږي دلته سوګنی وو دلته لګیا وو هغه خپلې د ژبې زده کړې کوو
یعنی تاسې دلته هم وزګار نه یاست وخت همداسې نه تېروي د ژبې زده کړه کوي
بېهوده مې نه دی تېر کړی چې او دا پلمې مې نه دي نیولې چې ولا نه دا ژوند نه کېږي او دا ستونزې دي او نه پوهېږم پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته نو ما یو کتاب ترجمه کړی هغې کې دا د ډیل کارنګي یو کتاب دی دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسېده افغانستان کې هغې کې دا خبره کارنګي کړې وه چې تیر هیر کړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه او موږ همدا کوو هر افغان همدا کار باید وکړي چې تیر هیر کې د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بېهوده وخت تېرول دا د یو چا دپاره داسې معنی لري د یو انسان دپاره البته لکه هغه څاروي چې واخه خوري او خوب کوي مګر چاته ګټ نه رسیږي. داسې ژوند په کار نه دی، همت په کار دی، خواري په کار ده، هلې ځلې په کار دي. نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړو او ژوند دی روان کړم دی.
صاحب د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړئ، قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو څه وویل هغه خاطرې وي.
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه. طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخی. زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول بیا زما د لاسنیوي څوک نه و. دا هم دا بده خاطره وه چې ما ته مې خور وویل، مشره خور مې ده، ترور مې ویل موږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو ځکه ته میراث شوې که نه. یو میراث یو میراث. بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ما ته مې ترور مې ده ما ته دا خبره وکړه ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي، ښځه نه درکوي چې دا دغه دی یو وزره دی او که سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناستی. مطلب مور یې مړه شوه، ښځه مړه شوه، پلار یې مړ شو، نور غمونه هم پرې راغلل. نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه، یعنی د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم. نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته، نه یې خپل شته، نه خواخوږی، ستا اتل چاته میراث نه دی، میراث دی یو میراث چې چاته میراث چې ځکه زما داسې څوک نه وو او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي. نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه او ځکه کله چې زما پلار وفات شو حتی د کفن پیسې ما سره نه وې. بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې، ما ورته وویل چې ما ته کفن راکړه او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی، یعنی دا مې د نورو خلکو ته نه ویلی چې ما سره پیسې نشته د کفن. نو ورغلم د شپې دغه نه مې کفن راوړ کورې ودان. کله چې بیا ما پیسې پیدا کړې هغه ته مې ورکړې. موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تیر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي. یوه یوه خاطره زه یادومه، کله کله ډېر خواشینه کېږم. ډېرې نورې خاطرې هم شته خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي، یو صحنه ده.
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لري ښه ده چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي.
ښې خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم، هغه د خپل هدف ته ورسېدم، د پوهنتون نه فارغ شوم. بیا هملته پوهنتون کې په افتخاري توګه استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره، نو هغې کې به تلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ دلته موږ سره دلته ناست و، امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو؟ نو هغه استاد ورته زموږ وایي چې چا چې زما رفي کولم د ډپارټمنټ امیر، هغه ورته همدغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کلي نه کلي ته به ما پسې موټر راته، دې خلکو ته حیرانوونکي وو چې دا سړی خو بله ورځ دغلته مال ته به کله واښه کوله او نه پوهېږم کله به یې دیخاني کوله، کله مزدوري کوله. نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي او دا وړي دفتر ته، د راډیو موټر به ما پسې کور ته راته، بیا ایرکنډیشن موټر کې ناسې سي راځي. نو دا زما دپاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره. او بیا نو ورو ورو همدغسې ژوند ښه کېده. یو لویدلی انسان چې ما وویل تمه نه کېده، البته د خلکو دا تمه نه کېده، دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي. نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته، که نه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم، بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. نو چا به ویل دا لیونه کېږي، چا به ویل دا څنګه کېږي، که نه ډېر مړي ولیدل یا مثلا بې څوکه دی یا غریب دی، نو بیا به ما هغه وخت یو شیر دا ولیکه چې زرګی د خشو لیونی شم تا ته څنګه ښکارم چې د ټول کلی خندنه شم تا ته څنګه ښکارم. نو بیا دا یو څو بتونه نور هم پکې وخیر کې همدغه و چې دا ستا تل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم. خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د دې کړاوونو ژوند ته تسلیم نشي. اوس خو دا ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي، د دې نه مخکې ډېرې وې. نو باید تسلیم نشي ستونزو ته، ستونزو سره قوي مبارزه پکار ده. لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې. اوس هم الحمدلله ژوند د خوږونه ډک دی، شکر ګزاره یو د خدای تعالی نه. اولادونه لرم، ژوند لرم، یاران لرم، نو اوس بیخي خوشاله یم. دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړی حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم.
اتل صاحب، دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو حداقل اوس راضي یاست. ډیر خلک به شاید راضي وي، خو یو شمیر افغانان مې لیدلی دي چې مهاجر شوي دي، دوی بیا له شرایطو راضي نه دي. کېدای شي ډوډۍ ولري، پنس ماړه وي، په تن پټ وي، خو وطن یادی شي او وایي چې که داسې شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. کوم امکانات، کوم شان په بهر کې چې اوس تاسې یاست شدی او کومې ستونزې وینئ؟
بکتیا خپل وطن، د خپل وطن مینه، د خپل وطن خوږواله، دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه پیدا کیږي. که غریبیم په خپل وطن دی، که خواري مزدوریم په خپل وطن دی، خپل وطن ډیر خوږ دی. خو کله کله انسان ډیر مجبور شي، لکه دا اوسنیو ناورینو د لاسه کنه چې دا ټول وطن خلکو پرېښود او نورو هیوادونو ته اړ شول چې کډه وکړي، نو دام یو مجبوري ده. موږ د دې نه مخکې پاکستان ته ورې کډوال شو. زموږ د زما خپل د عمر چې دی 40 کاله شاوخوا د پاسه، 50 کاله، دا په همدغې دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کومه دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو، یو وار دلته اوس راغلو. نو طبعا وطن خوږ دی، او کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبور شي وطن پرېږدي. نو اوس هم موږ ته وطن یادیږي، هلته زما د وطن ډېرې هغه کله کله د ملګرو سره خبرو کوم، پیتاوې مې یادیږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې، پخوانۍ کیسې. هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه طبعا هر څه خواږوي. نو دلته سړی شعر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بېګانګۍ احساس کوي. خو تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی، ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم، ځکه هغه مینه چې به موږ پخوا موجوده وه، یا به موږ دا تمه لرله چې موږ ته دې دا خلک مینه راکړي، یا به دا تمه کوله چې یعنی د ځینو ادارو کې به چې موږ سره کوم چلند کېده، په یعنی په درنه سترګه کتل کېدل خلکو ته. د دې خلکو هر څه بیخي سرچپه وو. ما په خپل وطن کې د بېګانګۍ احساس کاوه. دلته چې ځینې ملګري راغلي، موږ کله راټولېږم سره بنډارونه کوو ناستې ولاړې، نو هغوی هم دا خبره کوي چې رښتیا هر فرد هلته داسې فکر کاوه چې زه یو بېګانه وطن کې اوسېږم، ځکه دا خلک د فهم او تفهیم په ژبه هم نه پوهېدل او نورې ستونزې هم ډېرې وې. نو دلته چې کله راغلو، دلته خو ما وویل چې ژوند سهولتونه شته دي، اسانتیاوې ډېرې دي، ژوند مهیا دی، خو د خپل وطن مینه پرې هېڅکله نه ماتېږي. امکانات به ډېرې، خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي، مګر په وطن کې چې سپورې او چې د خپل کورې او بیا د وطن باندې خود داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي خې ورځې د خدای راولي بیا به لاړ شو. کله کله زه اولادونو ته وایم یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده. اصلي خبر دا ده چې زما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي، لور مې په حجاب کې کالج ته ځي، یعنی دلته هیڅ دا ممانعت نشته. مذهبي ازادي خوندي ده، فردی ازادي خوندي ده، د بیان ازادي خوندي ده.